مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د کراچي پولیسو څلور مشکوک ترهګر نیولې دي چې د دوی په وینا غوښتلې د محرم په جلوسونو کې حمله وکړي. په خبرونه کې نور یو شمېر راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه غواړي پر ایران خپل بندیزونه لا نور سخت کړي. خو په لومړي سر کې به ګولایا سوارسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا د ناتو په هوایی برید کې د پاکستان سرلري سرتیرو د وژلو په اړه د معافی غوښتو خبره رد کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمل الزواهری وایي دوی په پاکستان کې د امریکا مرستندوی ادارې یو کارکونکي تښتولې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د شام یا سوریا په اړه هنګامي غونډه کوي چې د دوی په وینا شام د کورنۍ جنگ په لور روان دي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د ناتو لخوا په هوایی برید کې د پاکستان سلری سرتیرو وژلو په اړه د معافی غوښتنو خبره رد کړې او سپینې ماڼۍ ویلي د دې پیښې پلټنې لا روانې دي. د سپینې ماڼۍ وایان جې کارنې د زیارت په ورځ ویلي اوباما ادارې پاکستان سره د پیښې په اړه غمرازي شریکه کړي، خو دوی ویل دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د پاکستان نه د پیښې په اړه معافی وغوښتلی شي تر څو د امریکا ځواکونو د سار لاندې پلټنې پای ته نه رسي. په یو جلا ویډیو پیغام کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر کیمران منټر په پیښه خواشینی ښکاره کړي. پاکستان تور لګوي چې د نومبر په شپږشتمه نیټه افغان پولیس سره نږدې مومن ایجنسۍ کې په سرتیرو قصدن برید شوې. امریکا او ناټو دا تورونه رد کړي او تجویز کوي چې کېدی شي په شناخت کې تیروتلی وي او برید شوی وي. پاکستان د پیښې په جواب کې د افغانستان په اړه د جرمني ښار بوند کې جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې. د استخباراتو سار یوې ډلې د رپورټ تر مخه د القاعده شبکې مشر ایمل الزواهری وایي دوی د امریکا مرستندوی ادارې کې یو کارکونکي تښتولې دي. د سایت په نامه استخباراتي ډله وایي الزواهری یو ویډیو پیغام ورپکې اسلامي ویبپاڼو ته لیږلې چې پکې ویلي شوی القاعده شبکې د اگست په 14 نیټه د یو ایس ایډ اویا کلن کارکونکي وارن وینسټن اغوا کړې. دوی د امریکا نه د وینسټن د خوشي کولو په بدل کې په افغانستان او په پاکستان کې د هوایی بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د محرم میاشت اتمې، نهمې او لسمې ورځ امنیت پر ځای ساتلو لپاره پېښور ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي. د پېښور ضلع مرستیال افسر سید ظفر علی شاه مرشال رډیو ته وویل
پوره د محرم چې کوم ډیوټي ده هغې دپاره مونږ آلموسټ 3000 کنټینجنټ پولیس مختلف ځایونو باندې چې کوم دی لګولي دي.
د محرم بلخوا کراچی پولیس وای د خار له مچکو سیمه څخه سلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د سی آی ډی پولیسو مشر چودری اسلم د زیارت په مخام یوې خبری غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه پولیسو د نیول شوو کسانو سره وسله هم نیولې ده. د چودری اسلم په وینا دغو کسانو د محرم په جلوسونو د حملو کولو منصوبه جوړه کړې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه افغان میرمنې ته د بخښنې اعلان کړی دی چې د زنا په جرم د 12 کلونو د بند سزا ورته اورولې شوې ده. د ولسمشر له دفتر څخه خبره شوې علامه کې ویل شوې چې دغه میرمن له هغه کس سره په واده راضي شوې چې له دوی سره جنسي روابط ساتلی وو. دا سرګندنه ده چې دغه میرمن له کومې راهیسې په جیل کې وخت تیروي. د بشري حقوقو سازمانونه وای د افغانستان په جیلونو کې داسې په سلګونو میرمنې بندیان دي چې د زنا یا کورنۍ تشدد ښکار شوې دي. د قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال لډیونه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د شام یا سوریا په اړه هنګامي غونډه کوي چې د دوی په وینا شام د کورنۍ جنگ په لور روان دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر نوی پیلی د خبري غونډې ته ویلي د مرګ ژوبلی صحیح شمېره څو چنده سیوا کې دي شي. دوی وایي د بشار الاسد رژیم له کورنۍ جنگ سره مخامخ ده. ځکه چې یو شمیر سرتیرو بغاوت کړی او د حکومت پر ضد یې وسلې راخستې دي. بلخوا د اروپایي هیوادونو د ټولنې بهرنو چارو وزیرانو په یو بیان کې ویلي د شام توانایي او مالی څانګو کې بندیزونه نور هم سخت کړي. بیان کې ویلي شوي د بندیزونو موخه توانایي، مالی، بانکي او تجارتي څانګې دي او په دې کې د رژیم هغه کسان هم شامل دي چې د تشدد نیغ په نیغه مرسته کوي. د امریکا سینټ په متفقه توګه د ایران پر ضد د سختو بندیزونو لګولو بل منظوري ورکړې ده. د دې بل مقصد کې هغه مالی ادارو ته سزا ورکول شامل دي چې د ایران مرکزی بانک سره د بندیزونو باوجود کاروبار کوي. د سینټ ټول سل غړو د دفاع خرص کې د ترمیم د بل په حق کې رائے واچولې. اوس به دا بل ایوان نمایندګانو ته ځي چې د دې وروسته به ولسمشر باراک اوباما دا لاسلیک کړي او یا به ویټو کړي. د اوباما ادارې خبرداري ورکړې چې سخت ګام پورته کولو سره به د تیلو بیې هم جګی شي او د ایران پر مرکزی بانک بندیزونو سره به نړیوال مارکیټ د ایران برآمداتو نه محرومه کېدی شي. د نوي تجویز شوي بندیزونو تر مخه به په امریکا کې هغه بهر ملکی بانکونه چې د ایران مرکزی بانک سره اړیکې لري د امریکا مالی نظام نه به په بشپړه توګه د ختمولو دړکه ورکړي. بلخوا د اروپایي ټولنې وزیرانو د زیارت په ورځ برسلز کې د ایران پر ضد د لا سختو بندیزونو پریکړې کړې. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ څانګې مشرې کیترین اشتان په برسلز کې خبریالانو ته وویل
But the detail of exactly what should be done
دا هغه څه تفصیل ورکول چې مونږ باید وسکو. د تخنیکی ماهرینو کار دی سوک چې دا فیصله کوي چې څه شیبه غیزناک وي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو لپاره څه کول مناسب دی او کم شیبه په ایران کوم رنګا غیز لري، نو بس په دغه مسلو لا خبرې ترې روانې دي.
So those issues are being debated.
او وروستۍ خبر دی، نن د پښتو ژبې د لیکوال، ژورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اچکزی 38 تلین مانځل کېږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د نوموړي د یاد غونډې نمانځل کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې ګلایاس وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د کراچی پولیس وایي چې په ښار کې څلور مشکوک ترهګر سره له یو شمېر وسلو نیولې دي چې غوښتل یې د محرم پر جلوسونو حمله وکړي. بلخوا په پېښور کې د محرم د جلوسونو لپاره یو شمېر امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پېښور یو پولیس چارواکي په دې اړه وایي
پوره د محرم چې کوم ډیوټي ده هغه لپاره موږ آلموسټ 3000 کنټینجنت پولیس مختلف ځایونو باندې کوم دی لګولې دي.
په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امن کمیټو په اړه هم حال درکو او دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه وایي پر ایران به بندیزونه لا نور هم سخت کړي.
The council is outraged by the attack on the British embassy in Tehran. The EU is taking appropriate measures in response.
د روان خبرونه په بهر کې تاسو ته په ترکی کې د نړیوال اسلامي کانفرنس حالم درکو ل مشال رادیو سره وسی. ګران اوریدونکو، زموږ غږ ل مشال رادیو خاوري چار ورځ د سهار ل 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري چې نه یوازې تاسو د رادیو ل لاري بلکې د انټرنیټ ل لاري هم اوریدلای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. د کراچی پولیس وایي د ښار له مچکو سیمې څخه څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم د زیارت په ماښام یوې خبري غونډه ویل چې نیول شوي کسان د لا قانون ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره اړه لري. نوموړي زیاته کړه پولیسو د نیول شوو کسانو سره وسله هم نیولې ده. د نوموړي په وینا دوه کسانو د محرم په جلوسونو د حملې کول منصوبه جوړه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترهګرو په ضد د سی آی ډی پولیسو ځانګړې ډلې د بلدیا ټاون موچکو په سیمه کې د پټ خبر پر اساس چاپه وهلې او هلته په یوه هدیره کې موجود څلور مبینه ترهګر یې نیولې دي. پولیس مشر چودري اسلم وویل نیول شوي کسان عبدالستار، محمد شعیب، شاه فهد او نصر الله مجاهد نومیږي او دوی د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان البدر ګروپ سره تعلق لري.
انکشاف کیا ہے کہ محرم الحرام کے دوران انہوں نے محرم کے
دی وای نیول شو کسانو د محرم په محل د عاشورې په ماتمی جلوسونو د ځانمرګو حمله منسوبه لرله. دوی لوی اخترنا څو ورځې مخکې د جوړیا بازار په سیمه کې هندو سوداګر باندې ډزې کړې وې او هغه یې جوبل کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې نیول شو کسانو څخه یې ځانمرګو حملو کې کاریدونکي درې جیکټونه، شپږ لاسي بمونه، شل کیلو چاودیدونکي توکي، درې کلشینکوفې او یوه تمانچه ترلاسه کړي دي. پولیس مشر چودری اسلم وینا و چې نیول شوو کسانو ورته د پلټونو په وخت ویلي چې دغه وسله یې د سرحدي سیمې چمن څخه د بس په ذریعه کراچۍ ته راوړې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ پولیسو دوه ورځې مخکې هم د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله د څلور مبینه ترهګرو د نیولو خبر ورکړی وو. کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مشکوک ترهګرو او د عاشورې په ماتمي جلوسونو د حملې چل جوړونکو د نیولو خبرونه په یو داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د محرم د میاشتې په لومړۍ نیټه د ښار نمایش چورنګۍ په سیمه کې د شیعه مسلکي ډلې په یو کیمپ وسلوال برید کې درې شیعه مسلکي کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
گران اوریدونکو، له کراچی څخه ځو د پېښور پر لور. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د محرم یا حسن حسین د میاشتې له راتګ سره سم د حکومت لخوا یو شمیر امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په دې لړ کې به په پېښور کې د ښار دننه بازارونه د محرم پر اتمه، نهمه او لسم ورځ بندول کیږي او په محرم کې د ماتمي جلوسونو د خوندي ساتلو لپاره په دې ښار کې څلور زره پولیس ځای په ځای کړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي.
په پېښور کې د محرم د اتمې، نهمې او لسمې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او د پېښور د دننه ښار علاقې کې به بازارونه او هوټلې د اتم، نهم او لسم محرم لپاره بندولې شي. په دې لړ کې د پېښور مرستیال ضلع افسر سید ظفر علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پېښور به درې ورځې لپاره آلموسټ د محرم د اخري ورځ لپاره به بندېږي. نو دې سره موږ د مخکې تاجر تنظیمونه هم اعتماد کې اخیستي دي. یو ورځ لپاره صدر دی، هغه نهم محرم لپاره دی، او باقي د اتم، نهم او لسم لپاره چې کوم دی دا خار سیټي، مین سیټي چې کوم ده، هغه باقي دا کیسه خانه، کواټه، کوچی بازار، بازار دلګران، دا چې کوم دی مین سیټي ده، پخوا زړه سیټي چې کوم ورته وي، هغه به دي مسرتاون کې او دی به انشاءالله دا ورځ اخر نو درو کې کوم هوټل دنه په خار کې درنه هوټل دي، هغه ټوټلی بند، چې کوم مسافر پکې دي اخالی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مرستیال ضلع افسر سید ظفر علی شاه زیاته کړه چې په محرم کې د پېښور د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څلور زره پولیس ځای په ځای کړی شوی دی.
پورا د محرم چې کوم ډیوټي ده هغه لپاره موږ آلموسټ څلور زره کنټیجنټ پولیس مختلف ځایونو باندې چې کوم دی لګولی دي. هغه سره سره چې کوم د انټری پوائنټس دي، پای کې لوکل خلک چې هغه کوم خلک راځي او هغه خپل انټری کوي، نو هغه شناخت د پاره چیر دا دی علاقې سره دی کنه دی، نو لوکل خلک پولیس سره سره موږ په ډیوټیا باندې وزولی دي. ایف سی فرنٹیر کور او فرنٹیر کانسٹیبلری هغه هم موږ ریډ الرټ ساتلی دي.
د پېښور ضلع انتظامیه په محرم کې د درې ورځو لپاره د بازارونو د بندولو فیصله د بازارونو د دوکاندارانو په سلا مشوره کړې ده. ولې د بازارونو دوکانداران په دې فیصله ډیره خوښي نه څرګندوي؟
زه د بازار صدر حاجی نور محمد زمانه مړه، او دا تیرو څلورو پنځو کالو راسې دا سیستم شروع شوی دی چې دی په موږ باندې اول یو ورځ، کله چې په آخري ورځو د محرم لسمه هغې باندې به موږ ته ریکویسټ وکړو، نو موږ به دوکان بند کړو. په هغه ورځ سو کال دو چې تیر شو، نو بیا دوه ورځو لپاره ډیمانډ راته وکړو، بیا پروسه کال یا درې ورځو لپاره ډیمانډ وکړو. دا پاڼې چې کوم دی کنه تحصیل کې چې زموږ آخري میټنګ وشو، نو هغې هغې د څلور ورځو لپاره ډیمانډ وکړو. دا خیبر بازار چې کوم دی، دې څخه نه جلوس په دې تیریږي، نه چې کوم دی دلته کې بارګاره دي، نه داسې نور څه دغه دي دلته کې، هېڅ کم څه نشته دي. او دا کال په کال باندې
محرم پر محل دا ڈول بازارونا نہ بندی دل
تمان ہم سیدھے ناصر دے چوکیادگار کی دکان دیا محرم کے سیدھے مخ کے بمنگا ورکوٹ بسی والد صاحب سرا بدلتی رات لو دو شیاگان بدلتی دا سے ولاڑو منگا بہت جلوس پر شکل کے منگا بہت سائڈ تک ولاڑو اور سبیل بس ٹائم تک سی میں دونوں شربت نمس کل اپلار بلاس نے نیولی ہو سیدھے بالکل مخامخ جو بولتا مخامخ مطلب دو بدا دا کو نن سبا وقت دا سے راغ سے چرتا جلوس نہیں نو درے سلو روزی مخ کے نہ مطلب دا ایریا سیدھے دکانوں نہ مکانوں نہ عرصہ ہوتا بند کی لارے وغیرہ ہوتا بند کیا
د یادونه ورده چې د پاکستان حکومت د محرم لپاره د رواني یک شنبه او دو شنبه په ورځ چوټي اعلان کړی ده او په دې دوه ورځو به ټولي تعلیمي ادارې او سرکاري دفترې بند وي. غلام غوث مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال رادیو څخه اورید له پېښور څخه زو اوس د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر قبایلی سیمې د پاینده‌خېلو او سلطان خېلو اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې د دوی په سیمه کې د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې لخوا جوړ شوې حفاظتي پښته سیلاب یوړ او سیو ځل بیا د سیلاب له خطر سره مخامخ شوي دي. په دې هکله نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د لنډ کوتل تحصیل د پاینده‌خېل او سلطان خېل اوسیدونکي وایي چې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې جی ایس ڈی پی یا گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام لخوا په دې سیمه کې جوړه شوې حفاظتي پښته سیلاو یوړه. دوی وایي چې په تیرو سیلاونو کې هم دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي وو، خو بیا په روان کال کې د دغې سیمې د کورونو او یو سرکاري سکول د حفاظت لپاره یادې داری خوښه او یا لکه روپو څ یو نیم سل فوټه حفاظتي پښته جوړ کړه، خو چې کله اول سیلاب راغې نو د ځان سره یوړه او اوس یو ځل بیا د دغې سیمې په زرګونه خلک او یو سرکاري سکول د سیلاب د خطر سره مخامخ شوي دي. په دې هکله باندې د دغې سیمې یو اوسیدونکی ایران اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دا بارا چور شو نه دغه مخ کې تقریبا چې یو سیلاب راغله واغه ډیر مړی کړي او ډیر کورونه یې ویران کړي، نو دا بارا چې جوړ شو نه مونږ ډیر زړه خوش مو چې ډیر کار وو کې هغه چې څنګه پیرا سیلاب راغی سیلاب یوړه سیلاب پہله سیلاب سره هغه کړه نو اوس ټول خلک پیاره کړي چې دا مونږ سکه او چې شایبه کو نو اوس مونږ حکومت ته ما اپیل کو وینځي ګونه ولا ته ما اپیل کو چې دا بارا زړه زړه شي کین 5000 کسونه طبیعت خطر او
د دې خبره په دې پښته کې غیر معیاري مواد استعمال شوی وو او دلته د چرن پښتې کار نور کوي او که پخې پښتې ورته جوړ شي نو خبوي
نو شو بالکل خراب شو او پورا دا پیچ میټریل زکه کې او چې پہله سیلاب سره راتلل او غرزال دا بس دښ نه اندازه لګي خدا او چر مار ولا زړه باري چې د دل تکور نه کی دا ته مکمل په خبره و نشي کنه نو دا بیا جوړ شي مغاز ابس خوري بلور شي.
د خیبر پندخیل او د سلطان خیل سیمه د غیر معیاري پښتې په سیلاو کې د بېدو او ځای خلکو د اندېښنو پاړم چې کله په دې سیمه کې د پرمختیایي چارو مدار خیبر ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹ سید احمد جان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دا لاما نه د کتلې زبې ګورم او کوم بيدلی وی نو بیا به تحقیقات کوم.
نو ما کتلې نه کتل غوړي چې دا کله منظور شي وو غریبانه 2010 کې کله مخ کې منظور شي وو چې وی ګورې دا کله منظور شي وو ټول پیسې منظور شي وو چې ما کتلې نه ده چې وی ګورو چې دا غوړي وګوري نو په کار د چوبدې کې یو د معلومات وکړو او تحقیقات وکړو ډېر د ورځ مقرروم او ډېر لازم په خبره ګورم.
د خیبر ایجنسی د پاینده‌خېل او سلطان خېل سیمې خلک وایي چې د سیلاونه بچ کېدو لپاره دی د دوی دغه حفاظتي پښته یو ځل بیا جوړ کړی شي. فرهاد شنواری مشال رادیو خیبر ایجنسی.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري له خیبر ایجنسی څخه ځو د قبایلی سیمې کورم ایجنسی پر لور. په کورم ایجنسی کې زده کوونکي وایي چې د سدی په ګورنمنت ډیگری کالج کې د امنیتی ځواکونو د استوګنې لپاره د دوی سبقونه متاثر شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی کالج دی له امنیتی ځواکونو خالی کړل شي چې دا ډول دوی خپل درسونو ته دوام ورکړي. په دې هکله نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې زده کوونکي وایي چې د سدې په ګورنمنت ډیگری کالج کې د امنیتی ځواکونو د ستوګنې له کبله د دوی سبقونه متاثر شوي دي. په دې هکله یو زده کوونکي مشال لوډیو ته سداسي وویل
نیمه نوم فضل رحمان دی او بی بی اے کوم سیکس سمستر مده کنټینیو دی. مو ونې لګا دا غدي مخ یو تعلیمي ماحول خراب شولو بلکې چې کوم ایگزام ټیم راشي د ایگزام ټیم کې لګا ور کی بیا چې ایگزام ته لور شي پرچې ته لور شي نو هغه پرچې نشي اټین کولی ویلی نشي اټین کولی. ها مین واجدار ور کی سمو ته حالت کې سبق چوٹی نشتا دی پا کالیج کی آر میں فرادا دے تو دا سبا کیو ٹیچر وانا خیئی انتا بسا گیزا
کال لولا سوا سالور آبیم کے جو شبه دا سدے پا گورنمنٹ ڈگری کالیج کے دغا وقت انتظامی ترمخ قریباً اتا سوا طالب علمان تعلیم حاصل وی واضح دیوی چی پدے کالیج کے دا دینا اڑان دے ہم امنیتی زواکونا قریباً یو کال پورے استوگن وو اووس پا منزنی کرم ایجنسی کے دا وسلوالو خلاف اپریشن دا شروع کی دا ورستا دے کالیج تا زواکونا یو سل بیا راغلی دی زائی خلق وای چی حکومت دا نااہل پواجہ دا دوی دا ماشومانو مستقبل دا تباہ پلور روان دے پدے حقلا دا سیمینا ملک حاجی صحبت خان مونگتا اویل
نا پرسادے کے واحد دیو کالیج دے ساغبر لور کرم آوست کرم اٹولا بدی پراتا دے اون کی بلکل تباشو باہر تلانشی او دا یو واحد کالیج دے کے تعلیم حاصل کو سپدی کے فورسز والا چولی شوی دی بالکل تباہ خراب شو میرا بنی وکڑی سیکورٹی فورسز والا متبادل انتظام وکڑی بچو مستقبل تباہ نشی
مونگ چکلا دے ٹول صورت حال پہ حقلا دا کالج موجودہ پرنسپل محمد ہمایون سر خبر اکڑے نو مشال لڑیو تے اویل چپ کالج کے زواکون دستوک نے باوجود تعلیمی ہلے زلے روانی دی دا زیادہ اکڑا چ کالج پر ڈیر زر دزواکون سخا خالی کڑے شی
والا دل تراغل نو مت دو ویلیش ول سیرا دا بو صرف درے چالو روڑے دیا ہفتے پوری تعینات یو بیا کوم ایرے کی اپریشن دے دبا ال تمو کی گی 24 تاریخ دا اکتوبر میں اشتوی رغلی او 25 تاریخ مو دا ڈائریکٹر صاحب سرا بقاعدہ پتی اور بلی خبر او شولا او پی کورم پنو ٹس کی ہم مو پر ریٹن کے ہم رہستی دے تو یہ مو تا یا فی الحال دا جواب رکھے وی سی انشاءاللہ مو کوشش کو چ زر تر زر کالج خالی کو مو سرا صرف پرنسپل افس لیبارٹریز او یو کلاس روم دے زپا کی مو بقاعدہ کلاس نہ
کورمی خلق وای چی قریباً دو میاشتی اوشوی چی بسدے گورنمنٹ ڈگری کالج کے امنیتی زواکونو دستوکنی لکبالا تعلیمی حلی زلے متاثر شوی دی دوی غختنا کوی چی علم سفر جاری ستلو دا پارا کالج دی زواکونو سخا خالی کلیشی تاریک کورک سے مشال راڈیو کورم ایجنسی
گران اوریدون کو سم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې ولاړ د امن کمیټو مشران شکایت کوي چې د حکومتي نه پاملرنې له کبله غړي په بیا بیا په نشه کیږي دوی وایي چې په خپل سیمو کې تر ډیره حده امن پر ځای کړی او وسلوال دې ته نه پرېږدي چې بیرته پشي ټینګې کړي د مشال راډیو همکار ګلایاس په خپل رپورت کې دې ته کتنه کړې چې د امن کمیټو مشران او غړي له بریدونو څنګه ساتل کېدای شي او په سیمه کې په څه ډول دایمي امن راتلای شي
د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د امن کمیټې مشر حاجی هاشم خان وجنی د دغه کمیټو د مشرانو د تحفظ په اړه پختنې راپورته کړي د حکومت لخوا په قبایلي او د ضلعو په کچه امن کمیټې او لخکرې جوړې شوې چې مقصد یې د ورپکو مخه نیول دي خو د بده مرغه ورپکې د امن کمیټې مشران او غړي په نخه کوي تیر میاشت په باړه کې د امن کمیټې درې په ټانګ ضلع کې یو او هم دغه شان په مومندو کې هم د امن کمیټې غړي وجلې شوي که یو خوا د امن کمیټې مشران او غړي د ورپکو مقابله کوي نو بل خوا دوی له یو شمیر چیلنجونو سره هم مخامخ دي پیښور خار سره نږدې متنو کې د امن کمیټې مشر ملک فهیم خان مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي
یی دا حکومت په خپل خیرات نه سګنه بل نه خیرات وړي چې یو سره بل نه خیرات وړي غنه به تاسو وړي دا خو بل لاس ته نه سي چې امریکا ته ورګي خو دوی په خپل خوري خبره وره باقي درې درې نیم کال زموږ شو نو کله حکومت مونږ ته چاکو را کړی یو کارتو سره کړی یو
ملک فهیم زیاتوی چې د امن کمیټې څومره کار کوي هغه شان حکومت نشي کولای دوی له ول سره په رابطو کې وي او ځکه په اسانۍ سره په نخ کېږي د سیاسي چارو کارپو خادم حسین هم د ملک فهیم د خبرې تایید کوي خو دوی د فوج لخوا د مرستې نه کولو خبره راپورته کوي
او دی سیویلین ایف سی دی کم دی سیویلین انسیشن لاند کار کئی سیویل انتظامی لاند کار کئی اگی خود تر دیر حد پوری دا کوشش کئی چی دی امن کمیٹو یا امن لخ کرو تا یو حوالہ باندی یا بل حوالہ باندی تحفظ مورکی و سیشن مورکی لار گرم مرسر دی مرسر مرسو خود تر سوچ چی دی دا بل عرخ دی دکفو فوجی عرخ دی دا پاکستان دی فوجی اسٹیبلشمنٹ خبر دا اگی زمان بخیر پلے کی زمان روی سپی علی
بیا حکومت دا خبری ردوی او وای دوی نشی کولی امن کموټو ته وسلی ورکړي د خیبر پختونخوا صوبای وزیر سردار حسین بابک مخې ته دا پختنه کې خوده چې حکومت امن کمیټو ته وسایل ولی نه ورکوي
داسې ده چې لښکرو ته اصلاح ورکول دا د حکومت پالیسي ده او نه ورکېدی چې مونږ پولیس فورس چې دی هغه هغې کې ډېره لویه اضافه کړې ده ډېره لویه تبدیلي پکې مونږ راوستې ده او مونږ ډېر زیات چې کم دی نو هغه فورس چې دی هغې کې مونږ تعداد کې اضافه راوستې ده د هغې په لاجستک کې مونږ ډېره زیاته اضافه کړې ده دا ممکن نه ده حکومت دپاره چې حکومت به عوامو ته اصلاح ورکوي یا به هغې کې ټوپک ورکوي که نه ممکن ده
په پیښور کې د مومندو یو اوسیدونکي حاجی شانواز خان هم د امن کمیټو د اهمیت په ګوته کوي خو وای ولس ډیر زپیدل دي نو په کار ده چې حکومت دغه امن کمیټو سره مرستې وکړي
امن کمیټي سټینګ کې چې په وجود کې راځي هر څا ډیر ولولو کو چې د سره وړي لري نشاندې نه بکیږي چې یو غیر کس راځي یو بل کس راځي دا هغه ټول سره کسان نشاندې نه کوي خو چې امن کمیټي حکومت جوړ کړي یو خو اقدامات خو داغي پولیسو سپورټ چې کوم پکارو هغه خو شانتونه شو چې دې سره مړی امداد کړی وي دې سره ولس راغون کړی وي هغه معنی چې شيګي د پام مامنو ولس ټول چې دې هلي ګولې دې بمونر څه په ګډه نه هر کړی دې نو دې سره خو به څوک وي
بیا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د عمومي پالیسۍ کې د بدون خبره کوي چې دې سره به اویا فیصد اور پکې توپ ختم شي
خلکو ټوپک پلاس کې راغستی دی هغې ټریننګونه کړي دي هغې ټریننګونه نه کوي مرکزونه موجود دي نیټورک موجود دی بشپړ جال لري خلک لري ریکروټمنټ لري وسیلې لري وسیلو دپاره لاریکرم لري که پاکستان خپله پالیسي د اورپکۍ په حواله په عمومي توګه بدله کړی شي یا په هغې نسل ثاني وکړی شوه نو ما عرض دا کولو چې اویا فیصد اورپکۍ خو خپله ختم شي
صوبای وزیر سردار حسین بابک بیا نظر لري چې دا جنگ او د دې ځمواري نه یوازې د حکومت بلکې د ټولو ده
دا یوازې د حکومت د ځمواري خلک دي په جماعتونو کې د جماعتونو کې په جماعتونو کې د مانځیان کوم ویلا کوي یا مدرسو کې طالب علمان سبق وایي یا خو د حکومت اهلکار نه یا د پوجو کې د مشرانو جرګې کې دا خو د حکومت اهلکار نه یو یو دا چې په سکول کې کلی نه ته وګوري د سکول نه ځکه ویلا نه دا که خبره وي دا جنگ یا د ځمواري څوک یوازې په حکومت راغلی دا مناسب خبر نه ده
د امن کمیټو جوړدو سره د قبایلی او د نورو سیمو امن پر ځای شوه خو ډیر سیاسي شنونکو دا پوښتنه راپورته کوي چې د ولس خوندیتوب او تحفظ د سرکاري امنیتي ځواکونو لکه د پولیس ملیشو او د فوز کار دي چې د همدې دندې لپاره له حکومت تنخوا ورته ورکول کیږي او که د امن کمیټو
ګلایزو چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امن کمیټو په اړه تاسو راپور واوروي
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځي مرستې د یوې غټې برخې د ځنډولو پریکړه وکړه د امریکا سینټ د تیرې شروع په ورځ د دفاع وزارت د لګښتونو په بیل کې د یوه نوي ترمیم په شاملولو له یاد وزارت غوښتي څو له پاکستان سره د مرستو د موثریت او د هغو د څرنګوالي په اړه کانګرس ته تفصیلي راپور وړاندې کړي په دې اړه پام وکړي له واشنگټنه د هارون بچا راپور ته
د امریکا د دفاعي لګښتونو په بل کې دغه نوي ترمیم په ځای کولو کې لوی ونډه د هیواد په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګونغړی او د ایوان د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یو مخکې سینیټر باب کورکر ولرله د نوموړي له دفتره په خبرې شوې یوې خبرپاڼه کې ښاغلی کورکر وایي چې افغانستان ته د تیرو درو سفرونو په ترڅ کې دغلته موجودو امریکایي جرنیلانو ورته هر ځل ویلي چې دوی په افغانستان کې په یوه داسې جګړه بوختي چې ملاتړ او مشري یې له پاکستانه کېږي سینیټر کورکر وایي د یوه ګټور حکومتي ترمیم په رامنځته کولو پینټاګون ته له پاکستان سره د ائتلافي مرستو په لړ کې په دوو نقطو د تمرکز لپاره ویلي دي اول دا چې دا خبره یقیني کی چې پاکستان هغه امداد چې ورته ورکول کیږي په موثره توګه په دغه هیواد کې د فعالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو د لمنځوړلو په مخه کاروي او دویم دا چې پینټاګون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مرحلهوارې لړۍ ته په پام سره له پاکستان سره د امریکا په مالی مرستو کې د کمښت یوه فکری اپروچ سره راشي یا ترمیم د امریکا دفاع وزارت مسول ګرځوي سو د مالی امداد هغه واړه خواستونه چې په تیره یو لسیزه کې د پاکستان حکومت د امریکا حکومت ته کړي تفصیل وړاندې کړي همداراز له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیلېدو څخه تر دې دمه د پاکستان حکومت ته د ورکړل شویو پیسو بشپړ معلومات د امریکا له کانګرس سره شریک کړي د امریکا د دفاعي لګښتونو په بل کې دغه نوی ترمیم به د منظورۍ لپاره د دې هیواد ولسی جرګې ته ولیږل شي او د قانون د بشپړېدو په صورت کې به دفاع وزارت ته څلور میاشتې وخت ورکړل شي تر څو په یادو موضوعګانو یو مفصل راپور د امریکایي کانګرس د دفاع او بهرنۍ اړیکو کمیټو ته وړاندې کړي د تیرې مې د میاشتې را په دې خوا چې امریکایي ځواکونو پرته د پاکستان د حکومت له خبرولو اوسامه بن لادن په بټاباد کې وواژه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه وکتل. په دې ورستیو کې د امریکا د کانګرس په دواړو ایوانونو کې په دا موضوع چې څرنګه د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان رښتینی همکاري ترلاسه کېدای شي تاوده بحثونه وشول. د امریکا حکومتي چارواکو هم په داسې حال کې چې وایي پاکستان سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې ډېرې د ارزښت وړ دي په دې هیواد فشار سیوا کړې سو په قبایلي سیمه کې د فعالو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدام وکړي. پاکستان بیا په دې لګېدلې له ترهګرو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو باندې ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ګلاز به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
امریکا د ناټو په هوایي برید کې د پاکستان سلوي سرتیرو د وژلو په اړه د معافی غوښتو خبره رد کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمل الزوایری وایي دوی په پاکستان کې د امریکا مرستندوی ادارې یو کارکونکي تختولې دي. کراچۍ کې پولیسو د محرم په جلوسونو د حملو په تور سلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د محرم میاشتې اتمې، نهمې او لسمې ورځ امنیت پر ځای ساتلو لپاره پېښور ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د شام یا سوریا په اړه هنګامي غونډه کوي چې د دوی په وینا شام د کورنۍ جنگ په لور روان دی. او د امریکا سینټ او اروپایي هیوادونو د ایران پر ضد د سختو بندیزونو لګولو پریکړه کړې.
ګران اوریدونکو، لنډ خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلای استاس ته وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي، له اسلام آباد به مو د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر پرې خبر کړي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د تیلو نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې کې لیکلي چې د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې لوړوالی د فکر وړ خبره ده او دا په ولس باندې یو بل بوج دی. ادارې لیکي چې نړیوالې منډۍ کې د تیلو بیې راکمې کړې شوې دي او پاکستان کې لوړې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي چې ملکي معیشت مستحکم کول لپاره که حکومت د تیلو په بیو کې د لوړوالي په ځای د ټیکس نظام غوره جوړ کړو او کوم خلک چې ټیکسونه نه ورکوي کچرې د هغوی نه ټیکس راجمع کړو، نو هیڅ ضرورت به نه راپېښېږي چې د تیلو یا بل سیس په نرخونو کې اضافه وکړی شي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپرس خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت یو خوا د ملکي معیشت د ترقۍ دعوی کوي او بل خوا په خپله لګیا دی د ملک معیشت تباه کوي. اداریه اخیرې کې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې حکومت نه صرف د تیلو، ګیس او بجلی په نرخونو کې کمی راولي، بلکې سټیټ بینک چې خپل رپورټ کې کوم سیزونه د ملک په معیشت باندې بوج ګرځولې ده، د هغې د قابو کولو لپاره منصوبه بندي وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ګاونډي ملک هند کې د تیلو په نرخونو کې کمی شوی دی او دلته پاکستان کې زیاتوالی. ادارې د دې مسلې حل داسې ښایي او لیکي چې حکومت د هندي حکمرانانو طرز عمل مخې ته کېږدي چې هغوی څه کوي. ادارې لیکي چې حکومت له خپله فیصله په فوري توګه واپس اخیستل پکار ده، ځکه چې د دې نه به د ګرانۍ یو نوی طوفان رامخې ته شي. د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کیبل اپریټرز اسوسیشن د بهر ملکی خبرونو ورکوونکو چینلونو په نشریاتو باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د دې اعلان وروسته د بی بی سي نشریات ودرولې شوې دي او د دې په شا دا وجه ښودلې شي چې دې چینل په یو دستاویزي فلم کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوله. ادارې اخیره کې لیکي چې په میډیا داسې پابندۍ لګولو نه دا معلومیږي چې د دې فیصلې نه یو څو خلک فائدہ اوچتول غواړي. پکار ده چې پېمرا په دې وخت باندې خپل کردار په خشان ولوبوي او د میډیا په ازادۍ باندې پابندیان نه لګوي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالې مرستندوی ادارې اکسفام د پاکستان د څه باندې 500,000 سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د کمبود په اړه مقاله لیکلې. بلخوا بیا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغېزو په اړه مقاله لیکلې ده. د دغو دواړو مقالو د مهمو ټکو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. اکسفام لیکي، په پاکستان کې د تیر کال تر خونړیو سیلابونو وروسته د بهرنیو هیوادونو لخوا په خلاص مټ مرستې وسوې، خو د روان کال بحران له پامه غورځول شوی دی. د پاکستان په سوهیلي سیمو کې سږ کال سیلابونو څه باندې 50 لک خلک وځپل، خو د درو میاشتو تر تیرېدو وروسته اوس هم د مرستو د کمبود او د نړیوالې ټولنې د نه دلچسپۍ له کبله په لکونه کسان د ناروغیو، خوراکي نشتوالي او د یخنۍ له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنۍ مرستو ټولنې چې په دغه هیواد کې د یو څلوېشت بهرنیو مرستندوی سازمانونو نمایندګي کوي، له غربي حکومتونو خواست کړي چې په سمدستي توګه دې له ځپل سوو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم دوی څه باندې درې میاشتې وړاندې د 350 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې خواست وکړي، خو د غوښتل سوو پیسو یوازې 8% لاسته راوړي. ملګری ملتونه وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ویلي چې د هغوی په خپلو هیوادونو کې اقتصادي حالت دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې له نورو سره مرسته وکړي. بلخوا بیا کریستین ساینس مانیټر ورځپاڼه د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغیزو په اړه لیکي. یوې خواته که د افغانستان او امریکا مشران له پاکستان خواست کوي چې په بون کانفرنس کې د نه ګډون پر پریکړې له سره غور وکړي، نو بلې خواته بیا شنونکي اندېښنه شي چې د پاکستان نه ګډون کېدای سي د افغانستان د سولې د بهیر پایلې په اوبو لاهو کړي. ورځپاڼه لیکي زیاتره کسانو دا هیله شودل چې تر لومړي بون کانفرنس لس کاله وروسته به دوهم کانفرنس د افغانستان د راتلونکي په اړه هغه ستونزې هواری کړي چې له پاکستان سره اړه لري. په پاکستان کې د اورپکو د یو شمېر پټنځایونو له کبله دغه هیواد له اورپکو سره د خبرو اترو په لړ کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. ورسپانه زیاتوي په تیر کال کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې ډیرې شې پاتې نه شوې. د دې لوی لامل په پاکستان کې د اورپکو د پټنځایونو شتوالی او د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو نه کول، او په خاصه توګه بیا په دغه هیواد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن موجودګي وه. له دې کبله ځینې شنونکي وایي چې دغه اندېښنې کېدای سوې چې د بون کانفرنس د بحث مرکزي نقطه ګرځېدلې وای، نو په همدې خاطر پاکستان د ناټو د هوایي برید پیښه یوه پلمه وګرځول چې دا ډول په کانفرنس کې لورپکو ډلو سره د تړاو لرلو له بحث او نور مخالفتونو څخه ځان وژغوري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري چې د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. رویټرز خبری آژانس لیکي د ناټو په هوایي برید کې د 24 پاکستانی سرتیرو تر وژل کېدو وروسته د ترهګري په ضد جګړه اغیزمنه کېدای شي. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کروای د پاکستان قرباني له پامه نه دی غورځول پکار، او کچیر بیا داسې پیښه رامنځته شوه نو له امریکا سره به همکاري پرې کړي. دغه راپور نور مهم ټکي به زموږ د همکار ګلای څخه واورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي پاکستان د ناټو لخوا د پولي پر غاړه هوایي برید کې د سلري سرتیرو پر وژلو سخت برګون خودلې، او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کروای کچري د دې هواد خود مختاري پر ضد بیا کاروي وشوه نو د ترهګري پر ضد جګړه کې به همکاري پرې کړي. پاکستان د دین وړاندې د احتجاج په توګه د افغانستان په اړه جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې. پاکستان د جرمني لخوا د خواص باوجود په خپل دریز ولاړ دی چې په نړیوال کانفرنس کې به ګډون نه کوي. رویټرز خبری اجانس د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز حواله ورکړي چې هینا ربانی کروای بس هر څه ډیر وشو، حکومت بچری هم د فوج او یا هم د ولس وینا تویدل برداشت نکړي. دا ترهګری پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانی له پامه نه دی غورځول پکار، او کېدای شي چې امریکا سره په دې جګړه کې همکاري پرې کړي. رویټرز خبری اجانس لیکي د 2001 کال وروسته دا تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې پکې د پاکستان فوج سلیري سرتیري وژل شوي. بیا د امریکا لوړپوري فوجي چارواکي د پاکستان د فوج لخوا هغه تورونه رد کړي چې ګني قصدن دا برید شوي. رویټرز خبری اجانس سره په مرکه کې د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي ویلي وو دوی په ښکاره دا خبره کوي دا برید قصدن نه دی شوی. خبری اجانس لیکي اسامه بن لادن د پاکستان فوجي روزنې مرکز سره نږدې د امریکا ځانګړي سرتیرو وژلی وو چې د دې رستو د پاکستان ولس پر فوج نیوکې وکړي چې دوی د هیواد خودمختاري خوندي ساتلو کې ناکامه شوي او بیا امریکایي چارواکي په دې غوسو چې ولې د استخباراتي ادارې سو کسانو اسامه ته پناه ورکړې و. د پاکستان فوج او حکومت دواړو دا خبره کوله چې دوی د اسامه د موجودګۍ په اړه خبر نه وو. خبري جاسلی کې په ظاهر د پاکستان فوج د ولس اعتماد بیا ترلاسه کړي او دا په داسې حال ده چې پاکستان کې د امریکا ضد جذبات سیوا شوي. د پاکستان په مختلف ښارونو کې د ناټو برید پر ضد لاریونونه هم شوي. خبري جاسلی کې ناټو د برید په اړه د پلټنو نه امیدونه لري چې د سره به بحران ختم شي او اعتماد به پر ځای شي. خو د پاکستان فوج ټوله توجه د ناټو پر برید ده او شنون کې وای چې په افغانستان کې خپل ګټو لپاره پاکستان ته خو موقع په لاس ورغلی چې پر فشار واچوي. پاکستان وای د ترهګرۍ پر ضد کې په سونو سرتیری او پولیس وژل شوي. خو بلخوا ناقدین وای پاکستان د القاعده شبکې سره تړلې حقانی ډلې مرسته کوي چې لکبلې په سیمه کې سخت ګډوډي رامنځته کړي. رویټرز خبری ایجنسی د مقالې په پای کې د هین ربانی کر د بیان حواله ورکړي چې د دوی په وینا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قرباني د نور هیوادونو نه زیات دي. خو د دې دا مطلب نه دی چې دوی به د هیواد پر خود مختاري سمجوته وکړي.
ګولیازو چې د ناټو د هوایی برید د اغیزو په اړه تاسو ته د رویټرز خبری ایجنسی راپور اوروي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. او سم تاسو پام د نړیوال راپور پر لور ګرځوم. ایران چې وار لمخيله د خپل لانجمن اټومي پروګرام لکبال د لویدیز د اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. د اروپای ټولنې وزیرانو د زیارت په ورځ د برسلز په خپلې غونډې کې د دغه بندیزونو د لاسختولو پریکړه وکړه او له ایرانی رژیم سره د تیلو د سوداګرۍ د بندیز په لړ کې پر بیلابیلو چارو غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل اورو د هارون بادشاہ په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په تهران د برتانیا په سفارت د ایرانی طالب علمانو وروستیو حملو لویدیز هیوادونه په غوسه کړي، د اروپایي ټولنې خارجه وزیرانو په برسلز کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ایران له اټومي پروګرام سره په تړلو 130 وګړو او کاروباري شرکتونو مالی بندیزونه ولګول. د اتحادیې وزیرانو پریکړه وکړه چې تر هغې چې دوی د راتلونکي جنورۍ میاشتې په اخرنیو شپو ورځو کې بیا سره غونډېږي، د ایران د توانایي، ترانسپورټ او مالی سکتورونو پر ضد د نوي بندیزونو د راوړلو په لارو چارو به غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مشرې کیتھرین اشټن په برسلز کې خبریالانو ته وویل دوی لګیا دي د ایران پر ضد د ممکنه اقداماتو ژور جاج اخلي سو اغیز یې یقیني شي او زیاته
کړه.
د هغه سره تفصیل ورکول چې موږ باید وسکو د تخنیکی ماهرینو کار دی څوک چې دا فیصله کوي چې څه شی به اغیزناک وي، د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو لپاره څه کول مناسب دي او کوم شی به په ایران کوم رنګ اغیز ولري. نو بس په دغو مسلو لا خبرې ترې روانې دي. باید وویل شي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې کله چې د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې 13 میاشت په خپل راپور کې وویل چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. ایران بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د توانایي د سکتور د پیاوړي کولو لپاره په کار راولي. راپورونه وایي فرانسیا د ایران پر ضد د بندیزونو په کمپین کې مخکې مخکې دا چې غواړي د ایران د اقتصاد له پلوه تر ټولو مهم سکتور د دې هیواد د خامو تیلو د صادراتو سکتور دی په نخه کړل شي. د فرانسې خارجه وزیر ایلن جو پی د برسلز خبریالانو سره په خبرو کې په دغه لړ کې د ځینو اروپایي هیوادونو اندېښنو ته په کتنې هوډ ښکاره کړ چې هڅې به وکړي له ایران سره د تیلو د سوداګرۍ د بندیز اغیزې د دوی په اقتصاد پرې نه وځي. موږ په دې کار کوو. یونان ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي. موږ به هغه په پام کې وساتو او له بیلابیلو شریکوالانو سره به کار وکړو تر څو ایران څخه د تیلو پر سد کې ځنډونه په نورو هیوادونو کې د تیلو د زیات پیداوار په ترڅ کې جبران شي. دا هغه څه دي چې په قطعي توګه ممکن دي. کارپوهان په عین وخت کې د اروپایي اتحادیې لخوا په ایراني تیلو د بندیز د ممکنه پریکړې له کبله خبرداری ورکوي چې وایي په نړیوال مارکیټ کې به د خامو تیلو بیې ډېرې لوړې شي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې هم په ایراني تیلو د بندیز مسلې سره تړلو خطرو ته په پام سره د برسلز خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پوښتنې راولاړې شوي او دا چې باید ځواب ورته پیدا شي. په عین حال کې په واشنگټن کې د امریکا د سینټ یوې استماعي غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د خارجه او خزانې وزارتونو والا چارواکو په ډاګه کړه چې اوباما انتظامیه په ایران د فشار د لاسې ورکولو د نړیوالو کوششونو ملاتړ کوي او غواړي چې تر هر څه زیات د ایران مرکزي بانک وزورول شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د ترهګرۍ د مخنیوي او مالی استخباراتو د سانګي مرستيال وزیر ډیوډ کوهن په دغه لړ کې د نړیوال ټولنې د هڅو ارزښت داسې یاد
کړ.
دا د نور کله په پرتلا دا مهال ډیر مهم دي چې موږ له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار وکړو، سو په ایران مالی فشار سیوا کو او د یوې ښې طرح شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د ایران مرکزي بانک لا هم ګوښه
کړو.
نوموړي دغه راز د سنټ غونډې ته په وینا کې په ایران د مخکې نه د لګول شویو بندیزونو موثریت ته په اشاره وویل چې په ایران کې د 1999 کال انقلاب را په دې خوا د دغه اسلامي جمهور اقتصاد تر بل هر وخته زیات ځپل شوی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ترکی پر لور. د ترکی په استنبول ښار کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي دیني عالمانو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس پیل شو چې نن به پای ته ورسیږي. د افغانستان د دیني عالمانو شورا وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه دیني عالمان او د مدني ټولنو استازي ورغلي، او همدارنګه د نړۍ د اسلامي څېړنو له معتبر مرکزونو څخه هم دیني عالمان پکې برخه اخلي. د مشال رادیو همکاري حسیبه شهید د دې کانفرنس لیوا افغان برخوال ډاکټر سید نیازی سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې د کانفرنس د هدف په اړه ورڅخه پوښتلي. ډاکټر نیازی وایي
اصلي هدف د دې کانفرنس یو بحث او مباحثه او د هغه لارې چارې پیدا کول دي چې د اسلامي تعلیمات په اساس کولای شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات د راوستلو لامل وګرځي. د افغانستان تقریبا 15 علما او د مدني ټولنې غړي راغلي دي. موږ تقریبا د هر ولایت نه جید علما چې په ولایت کې تشریف لري هغوی لرو، او د کابل نه هم موږ د اسلامي علما چې موږ تاسو دي هغو ته دعوت ورکړي دي، او د نړیوالې ټولنې د اسلامي ممالکو ډېر جید علما راغلي.
دغه کانفرنس چا په لاره اچولی دی؟
دا پوهنتونونه دي په افغانستان کې، د افغانستان دغه د مدني ټولنې د پراختیا مرکز دی، د ترکیه د مرمره پوهنتون دی، او همچنان د اسلامي د ادیانو د تحقیقاتو دپارتمنټ د جوړ میسن د پوهنتون دی، او په افغانستان کې همدارنګه مطالعاتو انسټیټیوټ دی. دوی ټول سره یو ځای شوي دي او دغه کنفرانس لارا چولې ده. البته باید ووایم چې دا کنفرانس یوازې په دې سلسله ختمېږي، ادامه لري، دوه نور کنفرانسونه به په افغانستان کې دننه وشي، او د دې بحثونو لړۍ به انشاءالله چې ادامه ولري.
تاسو دا هم ته وایئ چې ولې دا کنفرانس په ترکیه کې جوړ شو، یعنی ولې ترکیه؟
دلیل خاول دا و ما تاسو ته وویل چې د ترکیه مرمره پوهنتون د دې کنفرانس او د دې لړۍ یو غړی دی. هغوی دا دعوت ورکړله چې په اول ځل باید دغه کنفرانس په ترکیه کې وشي. همدارنګه دلته خزای د دې دپاره و چې د نورو اسلامي ممالکو څخه د میلمنو راتګ لږ آسان و، او موږ سره اولنی کنفرانس و دغه مثلا د بله د اسلامي کنفرانس دی، مثلا د اظهار د پوهنتون رئیس دی، او نور دغسې مشهور او جاید علماو دلته راځي. نو ځکه چې د مرمرۍ پوهنتون یو غړی دی د دې فعالیت، نو موږ د دوی مېلمستیا ومنله او دغلته هم دغه کنفرانس
دلته. که ماته دا هم وویس چې په دغه کانفرانس کې تاسې آیا د هغې خبرې په اړه هم سې بحث کوئ چې ګنې په همدغه ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانیستل شي، په دې اړه هم په دې غونډه کې د بحث امکانات شته او که څنګه؟
یوه خبره باید واضح تاسو ته عرض وکړم چې دا کله یو سیاسي کنفرانس نه دی. دا چې مثلا طالبان د حکومت سره د یو ځای شي یا خبرې وکړي یا د خبرې ونه کړي، اصلا دا زموږ په اجنډا کې نشته، او په دې هکله کې هېڅ خبرې دلته نه کېږي. فقط موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې اسلامي ممالکو د تجربو نه استفاده وکړو.
په دې کانفرانس کې به د ځان وژونکو بریدونو په اړه هم بحث وشي او که څنګه؟
یقینا په دې موضوعاتو باندې بحث شوی ده، او دا چې تاوتریخوالی اصلا په اسلام کې نشته، او اسلام د اعتدال دین دی. په دې خبرو باندې بحثونه شوي دي، دا چې مثلا د انسان وژنه قتل دی، او ژوند یوه خدایي نعمت دی چې انسان ته ورکړ شوی دی، او خو هیڅوک د دې حق د مثلا دانه ونیسی که چون دا حق نلری دا واسونه دیر شوی دی. او باید یوا بلا موضوع هم تاسو تا وایم چه متاسفانه پا دیر دیر شد بلونه دیر دیری خبری پا افغانستان که شوی دی او اقا بانده دی اسلام تاپا وال شوی دی. دلته به دغسې یو بحث یوه څېړنه وشي چې واقعا زموږ کوم فعالیتونه د اسلام د احکامو او د اسلام د تعلیماتو مطابق دی او زموږ کوم اعمال کمتر و اسلام پورې دغه رابطه لري او واقعي اسلامي اعمال څه شی دی. نور به مالک څه تجربې لري او موږ باید څه وکړو تر څو واقعا د لاندې دغه سطحې څخه خلک څنګه کولی شي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل منځو کې د سولې د ژوند تجربه وکړي.
افغانستان حالاتو ته په کتو سره لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله چې د اسلام په نوم ډېر دغه هیواد وروسته پاتې شوی دی او ډېر د پرمختګ مخه نیول شوی ده، نو دغه کانفرنسونه چې دغه راز نړیواله کچه باندې جوړیږي، تاسو فکر کوئ چې له دغه تجربو څخه په استفادې سره به دغه کانفرنسونه د افغانستان په ګټه تمام شي؟
یقینا موږ دا ځلې هم هیله لرو چې دغه اسلامي کانفرنس یو لاره
د ترکی په استنبول ښار کې د اسلامي دینی عالمانو په یو نړیوال کانفرنس کې افغان برخوال ډاکټر سعید نیازی و چې زموږ د همکاري حسیبه شهید پښتنې ځوابولې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خبري او زو د بنو پر لور. په ضلع بنو کې د کالجونو ترمنځ د شروع سوي والیبال تورنمنت فائنل یا پایلوبه وسوه. دغه پایلوبه د پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه او ډیگری کالج بنو ترمنځ وسوه. دغه د دې لوبې د لیدلو لپاره نه یوازې د بنو بلکې د شاوخوا سیمې ولس هم ورغلی وو. راځي چې په دې حق له نور حال په بنو کې د مشال رادیو له خبريال عمر دراز وزیر څخه واورو.
د ضلع بنو په سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو سره تړلی انٹر کالجز والی بال ٹورنامنٹ سرتا ورسېدو چې پکې ټول دولس کالجونو ټیمونو برخه اخستې وا. فائنل لوبه د پوسټ گریجویټ کالج میرانشاه او ډیگری کالج نمبر 1 بنو لوبغاړو ترمنځ وشوا چې پرلا پسې درې گیمونو سره ډیگری کالج نمبر 1 لوبغاړو فائنل لوبه په خپل نام کړه. په دې موقع د وزیرستان او بنو خوشانه ګنشمیر تماشبین هم د لوبې د کتلو لپاره راغلي وو. د پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه لوبغاړی عادل رحمان وایي چې په درې میچونو کې بریالي شوی دی او نن فائنل میچ کې هم د دوی ټیم ښه لوبه وکړه.
پنځم ورځ د چرغلی میچ درې گیمونه وګټل. یو د ګورنمنت ډیگری کالج نورنګ نه، یو د ګورنمنت کالج کامرس بنو نه، او یو ګورنمنت ډیگری کالج د ممش خل نه. ډېرې تیزې مقابلې میچ یې وي، بس خو بدقسمتي وه کنه میچ ټیم ډېر ښه و. میچ رو پریکټس تلر جوړی یار وتلې وي، میچ رو پریکټس لر کی جوړی سٹارٹ کرلو. والی بال خو دی میش دے پلارانی کا گیم دا.
دا ڈگری کالج نمبر 1 کیپٹن مراد جہان اوے چہ دغا ٹولے لوبے ڈیرے پخما ہول کے وشوے او ہیلا کوی چوڑان دے انٹر یونیورسٹی یعنی دا پانتونوں نو پستا روان ٹورنامنٹ کے با ہم بریالی کی گی.
گیم خود کمی رو گوٹو خود مقابلہ میرا شکلے جا میرا شاہ زبردست مقابلہ ہے اکلا اوڈیرا مزا ہے اکلا خودش تخلا کالے کرے اگوی مقابلہ ڈیرا پشما ہول شما شما دیگر نا خودرا فائدہ دو بدشی نوی بیڑ گی چھ روزی دیگر سر نوہ ٹیلے انٹر سی مخیر ٹیمیتا واسین ایس پی دیگر نا بعد انٹر یونیورسٹی ٹیم سیٹ کے ریہ دے پراویڈ کی روزی پاکستان ٹیم رہتا دوینا کسون پلائی رہے تنوی کسون وار سیو تمیش ٹیم شو سیٹ تے انشاءاللہ میجو مخیتا انٹر یونیورسٹی آگا ٹی کا خیر.
دا وزیرستان راغلے دلو بے یو کتون کے جناگوال ارمانی مشال ریڈیو تاوے چے دلو بے دا کتلو دا پارا خصوصی بنو تا راغلے دے چے خپلو لوبغاڑو تا ڈاڑ گیرن آور کڑی
دین تا میش دے والی بال ٹیم سارا رو گولی دے دیر کھلائی شاندار میچ سیری دا و دیر زیو تا مشای رو گولی دی مخشن اوخ مخشن دیر کامو ایسا دیر پار کلیش شي پار غاشه تقریبا درې سالویر زیاده والی بال کې لینا شي ان شاء الله مش ټیم به غاټي او خدای پاک ته په غاټي وزن ان شاء الله مش ټیم به غاټي
د دې ټورنمنت منتظم پروفیسر فرید الله مشال ریډیو ته وې چې په بنو کې د والی بال ډیر ښه ټیلنټ موجود دی خو دوی ته وړاندې ډیر کمی موقع ورکول کیږي
د دې باندې یونیورسيټي افیلیټډ د ویلا سه کالج ټیم نه پارټیسیپیشن کړه د باندې د یونیورسيټي افیلیټډ کالج ار کول دا چمپیونشپ وی خپل کالج مو سره تاون کوي او باندې یونیورسيټي مو سره په دغه ټورنمنت شه پیرا پیرا تاون کوي د میرا پاکستان جونیئر ټیم تا وړ کی ورکای دغه کالج ول مساله په حال لا غو چې نمائندګي ډیر کم او د میر د جنوب یزلا بنو شه د والی بال د زو ټیلنټ تا په نمائندګي ډیر کم ورو دغه صوبایي اسوسییشن د مرام امداد نه کوي
دا یاد ونه وردا چې د نه پس بعد انټر یونیورسيټي په ستا په ټول پاکستان کې د والی بال دغه لوبې شروع کیږي چې دا غینه بعد قومي ټیم د پاراخه خلوبغاړي اخستل کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
که څه هم د موسیقي مینوال د غفن د خپل ذوق د پوره کولو لپاره په کار ولی خو د موسیقي یو شمیر پوهان بیا وایي چې موسیقي یوه داسې خوږه او لطیفه ژبه لري چې په ټولنه کې د امن لپاره یو غوره او ګټور رول لوبولی سي د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر له اسلام آباد څخه په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې د موسیقي په ژغ پیلیږي
مون نغمه د محبت مون بغمه د گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
مون نغمه د محبت مون بغمه د گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان
د فن موسیقي په هان وای چې د موسیقي د لارې یو ټولنه او ټولنی ژوند کې د قلاری امن او خوشحالۍ لپاره ډیر ښه کردار لوبی دی شي ځکه چې موسیقي که خوي او بیا د دې سره د ښه شاعرۍ انتخاب وشي او دغه انتخاب د موسیقي په سرونو کې تر سماعتو پورې ورسولی شي نو دا په ټولنی ژوند کې یو خاص سر غورځوي د موسیقي استاد او موسیقار ای آر انور مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه صدا سي ویل
چې موسیقي په دې معاشره کې او د دې معاشرې په ښه طرف ته د بوتلو لپاره یو ډېر ښه کردار ادا کولی شي چې اول مونږ په دې خبره باندې ځان پوهوو چې دا موسیقي د څه شي که چېرې موسیقي مونږ لږ چانتې د موسیقي په لوباب باندې پوه شو که نه نو په دې معاشره کې د دې اهم کردار دپاره چې کم کم څیزونه لکه غوره ګڼل کېږي نو په کې انشاءالله تعالی چې سرفهرست موسیقي داسې یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډېر ښه کردار ادا کولی شي
دلګر زړونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو دلګر زړونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو
مینه مینه افسانه پکړو خورې پټو جهان
امن امن زمون شان
اے آر انور زیات کړه چې تیر وختونو کې چې کومه ښه شاعري د موسیقي په ذریعه وړاندې کړې شوې ده هغه یو خوندور احساس په زړونو او ذهنونو پرېښې دي نو موري اوهل
چې کوم دی نه لازم دی یو د شاعر انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقۍ چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا غ شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا غ کیفیت ستا غ درد دوکو پریشانی هغه هر یو شی چې کوم نه ختم شي او د موسیقۍ په ذریعہ باندې د شاعر ښه انتخاب وکړو په ښه आवाज باندې خمو چې کې سره دا ترتیب شي او دا د خلکو غوږونو ته ورسېږي دا زما ایمان دی او دا زما د ژوند فلسفه ده دا زما تجربه ده چې ډېر لږ چینجینګ راتلی شي
د موسیقي مینوال او شاعر کریم خان شوګیر هم خپل فکر مشال ریډیو ته صدا سي وړاندې کړو
موسیقي او ښه ادب یا ښه شاعري چې دا لازم او ملزوم دي کله چې موږ ښه کلام وارو نو دا غي پزړونو باندې اثر هم کیږي او د خلکو چې دی نو مطلب دا دی د شاعر سره شوق او چې دی لګاو پیدا کیږي او کوشش کوي شاعران په خپل باندې تعلیم د ښه لیکلو کوشش کوي او داسې نور داسې کسان چې د شاعرۍ سره شوق یې هم کوشش کوي چې مطلب دا د ښه شاعري تخلیق کړي. مونږ ویلی شو چې د موسیقي په نتیجه کې چې دی نو مونږ ته ښه شاعري چې دی نو په معاشره کې په لاس باندې راځي او دا خبره ښکاره ده د ښه موسیقۍ په وجه باندې په معاشره باندې ښه اثرات پرې وځي.
سکون غورو دار غم پتایا بند
د اے آر انور د وینا سره سم چې حل د موسیقۍ د لارې موجوده وخت کې یو ټولنه کې بدلون راتلی شي چې د فن موسیقۍ سره تړلي پوهان او شاعران ادیبان کینی او په ګډه د موسیقۍ خورول لپاره کړنلارا وټاکي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن امن زمون شان، امن امن نشان، امن امن زمون شان، امن امن نشان. د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري.